درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او مېرمنو ته ښوونځي پرانیسي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په دې اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او مېرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبو داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه یې ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت د ورېښم پل له لارې 1500 افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دوغو کسانو په منځ کې تر 28000 ډېرې مجردان دي. د په وینا په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته 1,600,000 افغانان دغه هېواد ته کډوال شوي دي. په بامیان ولایت کې دو مېرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلي محمدي ویلي یه بیش 14 کلنی نجلۍ په سیغان ولسوالۍ کې او بلې 50 کلنی مېرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یک شنبه په ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې ساور کړې ده. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28% ډیرو کسانو د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې له هغوی څخه غوښتنلیک ته اړتیا نشته. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ورکړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډیر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نصاب پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یوه موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 20 د مونټیری پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یوه چارواکي رابرټ لونا د یکشنبه په ورځ د رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 او نوم یې وکان تران و. او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. سارال سید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیال وټاکل شوه. د چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو شلو کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. زموږ شخله آزادي رادیو او ری د خبرونه نه یوازې د رادیو بلکې د فیسبوک له لارې هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. یو شمېر افغان مېرمنې د دوی د حقونو لپاره د نړیوالې ټولنې ټویټونه او اعلامې کافي نه بولي، خو ځینې نورې بیا وایي
دا په دې معنی باندې چې خان مېرمنو غږ اورېدل کېږي اغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندیښمن دي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پېښه رامنځته نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقرای باید خپل د وی سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زه ناستم د ګیټار سره، او خواته استاد محبوب ناستو.
دا ځین نور موضوعات به په دې خبري مجله کې واوري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې ده، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملي ګام نه دی کړی. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پر راپور کې اورو.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوي د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړې او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې و، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملی پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله امنه معیار وایي افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقض شوي حقونه یې بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د دې د یو نیم کال را په دې خوا غونډې او اعلامیې او ملاتړ د ښځو څخه د جریان لري، خو څه عملي اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله مند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیسه هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلاره چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسې له طالبانو سره مخ ته وړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا د افغانستان د ښځو درد نه دوا کوي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملي اقدام ملګري ملتونه، برقدرته او ژمنیک هیوادونه چې دی و هم عملی اقدام ته لاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځو څنګه په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګري ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د ښځو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو د رامنځته شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندې نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. اروپایي ټولنې وړاندې له دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر افغان ښځې وایي چې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د حقونو د احیا کېدو په برخه کې یوازې په اعلامیو او ټویټونو بسنه کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړې شنکۍ کړو خیلوي د لوړ پوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامي او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه لا هم ولاړه ده. لاغلی کړو خیل سراز مشامکار همایون هیواد مرکه کړي او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملتو د ښځو څانګې د تازه ټویټ په اړه د هغوی نظر پوښتلی دی.
زما په اند باندې هر اعلامیه، هر خبر، تویت یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بین‌المللي سطح باندې یو مهم ارگان، سازمان، شخصیتون، جکپولی کسان زا فکر کم که دا سلیکنی کمی دا یو خی خبر دی دا پا دی معنی بانده چی دنیا و زلبیا دی افغان استانباره که فکر کمی دی افغان مرمنو غا گوری دلکیگی اوی هم دی افغان مرمنو پا ارتبان بانده اندیخ مندی او خبل دریز دی امدیغ تویت و لارنا لدنیا سر شریک کمی.
اغلی کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سرل دي چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینا محمد هم کابل ته تللې و او هلته له طالب چارواکو سره ولیدل. فکر کوي دغه ډول لیدن یو څرګندونې به کومه پایله ولري کنه؟
موږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هڅه به سميږي. مده مهمه ده چې په ملتونو هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دغه په دریس باندې پوسی له سره په نسې خبرې وکړي چې د امینا محمد مشی باندې یو جک پوله د یو ان سازمان مرستيال رنج پوله ولاړه ده. یو د لوی خبره ده، د مهمه خبره ده چې هغه خپله هم مسلمانه میرمن ده او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې. کېدای شي هغه کسان چې واقعا هغه سختریز یو سره نه ده کړی، اما په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړله. د دو کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډېر مهمه ده چې اقلا دوی لازمه وګڼله احساس مسئولیت وکړه. دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبانو سره شریکوي.
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي؟
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چپ نه پات کیږي. دنیا هم معترضه ده، څنګه چې افغان ولس معترض ده. په دې باندې نیوکه لري، د دوی له دې کړنه اندېښمن دي. دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه هم به ولس منی او هم به بمللي ټولنه منی. نو ښه ده چې همدغه دیدو بازي د داسې ملاقاتونو کې په دې مسله باندې خبرې وشي تر څو پورې بمللي ټولنه هم بالاخره یو داسې دریز غوره کړي چې عملي بڼه ولري.
له ازادي راډیو مو د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکۍ کړو خیل مرکه اورېده.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواغه دریمه د چلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین چلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به څه د پاسه 15 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي، چې له دې جملې 1,200,000 په ننګرهار، کونړ او نورستان او همدارس لغمان ولایت کې دي. په تیر کال کې دوه ماشومان په افغانستان کې پرګوزن اخته شوي وو او کوز پښتونخوا کې بیا پر پولیو د اخته کسانو شمیر شل تنه وو. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور ووري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر درې منیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له 1,000,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ اوزه کې شاوخوا 1.2 میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه یې 15 کلونو کم دي.
نو مکمل اور سی پد کمپاین کی بٹھو دو تر سی دی یو
خاغلی کمال شاہ ول د جلال آباد خار پ ککړ وبو کی د پولی وایرس دو مثبت نمونی مندل شوی او دا وی رشته چی ک چیرته خلق خپل ماشومان ته واکسین ور نکړي نو ماشومانی پ یاد وایرس اخته کی دی شی
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه مهمتي نمونه مثبت راوتې دي چې دا د دې سرګندوی کې چې بده اوزه کې وسم د پولیو وایرس شتون لري
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی خو دې کار کې دنیا لیمان حکومتی چارواکی او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي
ورستي پرمختګونو ته کوګور سرکل په پیښې وي سرکل ته بس الحمدلله کومه پیښه نشته هر کلم دا تم له روسي دې کال تر پای دا خبرې د ودرو نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ډېر مشکل ده چې دا ناروغي به له منځه ځي نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لا علاج ناروغي وژغورل شي حکیم سالم احمد صالح
ګوزن یا پلچ یو خطرناک ناروغي ده نو یوازنی لارم د دې چې دغه واکسین دي نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ماشومان ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کم کارکونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناک ناروغي څخه وژغورو
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پریاخته کس د ژوند تر پایا د نورو د وګو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلی کې وو او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې خو تر څنګه د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري
په کندهار کې د بیلچو جوړولو یو فابریکه جوړه شوې چې په یو شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي د دې فابریکې چې $1,000,000 لګښت باندې شوی مسؤلان د برښنا د کموالي شکایت لري دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برښنا ستونزې لري د دې موضوع د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره دی له به واورو چې دا فابریکه څومره ستونزې لري او د برق ستونزې ولې دومره جدي ده
چروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام دا فابریکه چې په ورځ کې 15,000 بیلچې تولیدوي تازه جوړه شوې ده $1,000,000 پانګونه ور باندې شوې او شاوخوا 130 کسان پکې کار کوي د دې فابریکې لمشهر شمس الله سره چې موږ خبرې کړې هغه وایي چې د دوی تر ټولو لوی ستونزه دا مهال د برېښنا کموالی دی او هغه مواد چې په دغه فابریکه کې ویلیږي او بلچې ورڅخه جوړیږي هغه قوي برېښنا ته اړتیا لري دوی وایي اوس په اتو ساعتونو کې 15,000 بلچې تولیدوي او که چیرې 24 ساعته برېښنا ورکول شي نو هر ورځ به د دې ځای په شاوخوا کې بلچې تولید کی د برېښنا په برخه کې دا یوازې د شمس الله او د دوی د فابریکې ستونزه نه ده بلکې په تیر کې هم د کندهار صنعتکارانو او د کندهار شاریانو د برېښنا د کموالي شکایت کړی وو لدې عمل دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې 110 فابریکې سقوط شوې دي د کندهار د برېښنا سرچینه چې دا هغه یو د کجکی باندې د هلمند او په کندهار شار کې د سولري برېښنا یو پلانټ دی او دا راز ډیزلي جنراتورونه دي. تیر کال طالبانو د کجکی په بند کې دریم توربین د برېښنا نصب کړي او هغه وخت ژمنه وکړه چې د کندهار برېښنا او دغه راز د ایمن برېښنا به څلور ساعته سي، خو کندهار ښار لا هم د تیر څو میاشتو راهیسې برېښنا نه لري او دغه راز صنعتکاران هم یو په بل پسې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا د شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي چې اوس په کجکی بند کې اوبه کمې شوي دي، له دې امله پر کندهار ښار او پر صنعتي پارک باندې برېښنا قطع ده او دوی یوازې د ډیزلي جنراتورونو او سولري برېښنا په نوبت سره فابریکو ته ورکوي.
ډیره مننه صادق رښتینی و چې په کندهار کې د یوې فابریکې د فعالېدو او د برېښنا د ستونزې په اړه راپور راکوو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی و له ازبکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته برېښنا ورکړي. ازبکستان افغانستان ته خپله صادراتي برېښنا قطع کړې ده. ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو هیوادونو یې زیاته برېښنا افغانستان ته صادروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس وایي د نسا پر یو کلب برید کوونکی هم ځان وژلی دی. د راپورونو له مخې پولیسو ویلي چې برید کوونکی 20 کلن دی او له بریده وروسته یې خپل ځان په ډزو وژلی دی. په دغه برید کې چې د چینایانو د نوي کال په شپه وشو لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین راسره دی، له ده به واورو.
ډیره مننه سروان صاحب، سلام تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا په لاس انجلس ښار کې پولیس د هغه برید د انګیزې معلومولو په حال کې دي چې د یکشنبه په شپه د نسا پر یو کلب وشو. په مونټری ښارګوټي کې شوي دغه برید چینایو لاسته امریکایانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په لاس انجلس ښار کې د پولیسو یو چارواکي رابرټ لونا د یکشنبه په ورځ رسنوي ته ویلي چې بریدګر 20 کلن وو او د نسا پر کلب تر برید وروسته یې پر ځان ډزې کړې. دا چې د پولیس دغه چارواکي خبرې وو.
وایټ وین انټرډ ا شاپینګ سنټر پارکینګ لاټ When officers exited their
patrol, یو سپین پوسټه سړی د پلورنځي د موټرو پارکینګ ته ننوت. کله چې د پولیس افسرانو غزمه د پیښې ځای راووت او غوښتل بریدګر تعقیب کړي، د یو موټر له دننه نه د ډزو غږ واورېدل شو. مشکوک کس هو کانتران نومیږي، 20 کلن او آسیایي ټبره دی.
د دغه بریدګر په ډزو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پولیسو د بریدګر مړی وروسته د یو موټر دننه پیدا کړی دی. په تیره نږدې یو میاشت کې دا 5م ځل دی چې امریکا کې د ډزو ورته پیښه رامنځته کیږي. په تگزاس ایالت کې د تیر کال لمی میاشتې وروسته چې هلته په یو ښوونځي برید وشو او 21 کسان پکې ووژل شول، د وړې مشپې پیښه تر ټولو خونړۍ بلل شوې. تر اوسه معلومه نه ده چې د برید کوونکي په کومه انګیزه په دغه کلب باندې ډزې کړي چیرته چې د چینایانو د نوي کال مراسم روان وو. پولیس وایي چې دوی په دې اړه پلټنه کوي تر څو د سپیناوي وکړي چې د بریدګر انګیزه څه وه. او یو څه چې معلوم دی هغه دا ده چې له برید وروسته په سیمه کې د چینایي اتباعو او پټولو کې د سیاسي تبرو لپاره اندېښنې زیاتې شوې.
مننه اسدالله لودین چې د امریکا د لاس انجلس د پیښې جزئیات درک کړل.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
یو پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا ته د غیر قانوني تګ په خاطر په ټکساس ایالت کې بندي دی. عبدالواسع صافی له برازیل تر متحدو ایالاتونو په 2 میاشتو کې ځان رسولی و. د هغه د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. صفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
پخوانی افغان پوځي عبدالواسع صافی امریکا متحده ایالاتو ته د تلو په لار خپلې ویډیوګانې ثبت کړې وي. 2 میاشتې له برازیل د امریکا مکسیکو تر سرحده په ژوبلې پښې مزل وکړ.
و بسیار ګوندی ده، فکر کوم بار مو دو برابر میشه.
هغه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه بهر ته دا له لوړو ژورو ډک سفر پیل کړی و. د امریکا مکسیکو په سرحد کې پولیسو ونیو. دمګړی د تگزاس ایالت په یو فدرالي زندان کې پروت دی. سمیع الله صافی چې د عبدالواسع صافی ورور دی وایي کورنۍ ډېرې قربانۍ ورکړي او ورور یې د امریکایانو تر څنګ د افغانستان دفاع کوله.
He did everything he could to collect, carry, and bring his documents to the southern border.
هغه هر څه چې ممکن و لزان سره واخیستل، خپل اسناد لزان سره د امریکا تر جنوبی سرحد راورسول. په دې هله چې ک امریکایي چارواکي د اسناد وګوري هغه ته به خراغلاست وایي، نه دا چې په بل زندان کې واچوي.
He will receive a welcome, not to be put in another prison cell.
د عبدالواسی ورور یو ډل امریکایي وکیلان او زین نور بشرپالان اوس د هغه د خوشکولو هڅه کوي. مدافع وکیل زاکاری فرتی تا چې د عبدالواسی د خوشکولو هلی زلی کوي پر امریکایي چارواکو غوسه ده چې خپل یو متحدی زندان ته اچولی ده.
د
هغه قطعه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د غړو لخوا روزل شوې وه. هغه له امریکایي پوځیانو سره ډیر له نږدې کار وکړ. د سیمې څخه اطلاعات ورسره شریکول.
د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لسګونه زره افغانان له هیواده بهر ولاړل. طالبانو که څه هم پخوانیو ځواکونو ته د بخښنې اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نورو بشرپالو ادارو تور لګولی چې سلګونه پخواني افغان ځواکونه د طالبانو لخوا په خپل سر محاکمه وژل شوي یا تریتم شوي دي.
او اوس به هم د سپورت له دنیا خبر شو. بختیار ساحل را سره دی له ده به واورو. ساحل صاحب مهرباني.
سلام.
سلامت اوسه.
سلامونه مې ومنه. د پاکستان کرکټ بورډ ادارې مشر نجم سیتی نن یو رسنیز کانفرنس ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان کرکټ له مشرتابه سره په دوبۍ کې خبرې کړې دي او ډېر ژر به دوی د شلوریزو یو لوبلړۍ ترسره کړي. سیتی ویلي دي چې په پلان کې و چې په مارچ میاشت کې افغانستان له آسټرالیا سره سیالۍ وکړي، خو آسټرالیا دغه سیالۍ ترسره نه کړي. اوس دوی غواړي چې دغه سیالۍ په شلوریزه بڼه ترسره شي. نجم سیتی وایي په یو ورځنیو سوپر لیگ په سیالیو کې د افغانستان او پاکستان دواړو لوبډلو کومه ګټه نشته، ځکه دواړه لوبډلې نړیوال جام ته لوړاندې وتلې دي. نو غواړي چې دغه سیالۍ شلوریزي وي. او بل خبره دا وکړه چې تر دې دمه د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړي، خو د ده په وینا چې دی مطمئن دی چې اجازه به ورکړل شي. هغه وایي چې د دې سیالیو نه چې څومره پیسې لاسته راځي دا به دواړه هیوادونه په شریکه تقسیموي. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 2023 کال لپاره د کورنیو سیالیو مهالویش اعلان کړی. په مهالویش کې ویل شوي دي چې په جنوري او فبروري میاشت کې به گریډ 2 سیالۍ ترسره شي، په فبروري او مارچ کې به گریډ 3 سیالۍ وي، او شپږیزه سیالۍ به په مای میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د غازی احمد الله خان ورځنۍ سیالۍ به.
ډیر مننه. سلامت اوسه ساحل صاحب. کور ودان چې د سپورت له میدان مو خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مرده د شود پر برابر وای چې د تعلیم ته باید پرشه دوسیه. د خپل په دغه طالبانو کې د طالبانو یو غړی یم. زه د خپل مشرانو څخه غواړم چې دغه زموږ دغه تعلیم ته پاملرنه وکړي. موږ زنانه ډاکټر ته ضرورت لرو، زنانه پولیسو ته ضرورت لرو. نو دا خو د اسلام پرنا کې د دې ته حقوق ورکې د ویل دغه مکتبونه و د زایونه بند کړی دي، د پنتونونه ویل بند کړی دي. موږ په ډېر احترامانه یل ته نه کوو چې دغه جنو او شروطه پاملرنه وکړي. د خدای په لیاز د افغانستان ورځ در بلې پرې. ځکه زه تاسو ته وایم چې نه یو خپله یو خورکۍ وه غاشکړی په 45 کلینیکو کې زه ورلم ځانونه ډاکټر نه وه. بیرته مې هغه ناهیله کور ته بوتلم. بیا مو خپله مثلا غاش مو ترې وکړی. نو ډېر زحمتونه پر چیر شول. د خدای په لیاز دغه مکتبونه و دغه پونتونونه خلاص کړئ. تاسو ولې دغه شکوئ؟ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو جنونو پانتونونه دې بیرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دې ټاکلي هغه شرایط خو خینن پکې عملي دي، ځکه جدا صنفونه دي او جدا مالی مې استادان ښځینه استادان لري، نو شرعي احکام دي ټول عملي دي. نو ژر تر ژره دې دي دا د جنکو پانتونونه بیرته پسرلي یا حمل کې خلاص کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.